السلام علیکم د ازادۍ رادیو د اوساته خبرونه ته خراخلاست قدر منوریدونکو د خبرونه د ژوند رنگونه د پروګرام لپاره ځانګړی ده تاسو شي بوکی باز احمد تکل د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره بیا هم تاسو سره یم خو لمړی په مخکې خبرونو ته په سپین بولدک کې پرونه یو ډزو سره سره په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د استازو خبرې نن په دوهم ورځ دوام کوي دا لکه چې د دوړو خو ترمنز خنړی نخته وشوي د دوړو لورو ترمنز د دریم پړاو خبرې دي چې د ترکیه او قطر په منځګړتوب کې د خبرو په لومړی ورځ افغان طالبان او پاکستان تورن کړ چې د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ رزي کړې دي د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړ او ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي داسې کړې دي بلخوا ځینو سرچینو ویلي دي چې د ترکیه په استانبول ښار کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستانی لوري طالبانو ته یوه طرحه وړاندې کړې ده خو تر اوسه یې د دې طرحې جزئیات نه دي رسنیز کړي د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 30مې پورې په استانبول کې وشوې په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربان به دوام کوي او د بل پړاو خبرې به د نومبر په 6مه پیلېږي په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې پرون یو شکمن ځانمرګي بریدګر د دې ښار د دورې د بسکشۍ میدان ته نږدې وژل شوی دی د کندز د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان جمدین خاکسر سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې پرون د سهار په شاوخوا 9:30 بجې د ښار د اتمې ناحیې د دورې پر سړک هغه مهال چاودنه وشوه چې د ده په وینا بریدګر خپل چاودیدونکي توکي مخکې له دې چې ځان هدف ته ورسوي والوزول او پر ځای ووژل شو د خاکسار په وینا په دې پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی او په دې اړه پلټنې روانې دي چې احتمالي ځانمرګي په کومې ډلې پورې تړاو درلود د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې 9 تنه مړه شوي دي د پولیسو ویان ملا اسدالله جمشید رسنیو ته وویل پیښه د توري په نوم سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو فیلډر موټر له یو بار وړونکي ټریلر سره ټکر شو د هغه په وینا په پیښه کې 9 تنه چې یوه ښځه او یو ماشوم هم پکې دی مړه شوي دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي چې د سانتیګراد تر 1.5 درجې د نړۍ د تودوخې د ساتلو په هدف کې پاتې راتلل اخلاقي ناکامي او وژونکی غفلت دی ګوتریش دا څرګندونه پرون د برازیل په بالم ښار کې د اقلیمي بدلون د کاپ دیرش نړیوالې ناستې د پرانیستو په غونډه کې د څه باندې دیرشو هیوادونو د مشرانو په حضور کې وکړې هغه د دې هدف یادونه وکړه چې تر صنعتي انقلاب د پخوا کچې پرتله د نړۍ د تودوخې زیاتوالی باید تر 1.5 درجې پورې محدود پاتې شي او ویل دا د دې سیارې لپاره چې لهم د انسانانو د اوسېدو وړوي سره کرخه ده ګوتیرش ټینګار وکړ چې نړۍ باید بنسټیز بدلون راولي څو له دې خطرناکې کچې تر تیرېدو وروسته زیانونه کم کړي په همدې ورځ د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان تایید کړه چې د شنو خونو د ګازونو کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده د ګازونو د ځمکې تودوخه لوړوي د بلغاریا د دولتي خبري اژانس بي تي اي د راپور له مخې تیره شپه د پولیسو له تعقیب وروسته د یو موټر د ټکر په پیښه کې شپږ کډوال وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي دا پیښه د تور سمندرګي بورګاس ښار ته نږدې شوې ده د سرحدي پولیسو مشر کمشنر انتون زلاتانوف د بي تي وي تلویزیون ته ویلي دي د موټر چې د رومانیا نمبر پلیټ یې درلود لاس کسان وړل خو د تلاشۍ پر مهال یې د درېدلو امر ته پام ونه کړ او د تیښتې هڅه یې وکړه د هغه په وینا شپږ تنه د پیښې په ځای کې سمدستي مړه شوي خو د رومانیایي موټر چلوونکي او دریو ژوندۍ پاتې مهاجرو لومړنۍ درملنه شوې ده اټکل کېږي چې ژوندي پاتې کسان به افغانان وي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د هانګ کانګ د شپږ اووریزو سیالیو دوهمه سیالي هم وګټله د افغانستان لوبډلې نن د جنوبي افریقا له لوبډلې څخه شپږ اووره سیالي د 9.5 منډو په توپیر وګټله له دې مخکې افغانستان نن په لومړۍ لوبه کې نیپال ته په 1.5 منډو ماته ورکړې وه
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلست په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي تیاتر که څه هم په افغانستان کې ډیره پاملرنه نه ورته کیږي خو د هنر په نور نړۍ کې خورا ډیر پلویان لري تیاتر په افغانستان کې لرغونی سابقه لري او له جګړو او جنگونو په مخکې کلونو کې خلک په کابل او ولایتونو کې نندارو ته تلل، خو د جګړو له پیلېدو وروسته دې هنر ته هم د خلکو هم د حکومتونو پاملرنه ډېره کمه شوه. په دې خبرونه کې د تیاتر یو ممثل هنرمند زمونږ میلمه دی، فضل احمد انیس. په جرمني کې اوسیږي او د خپلو فعالیتونو له اصلي بستر څخه ډېر ډېر لرې په پردیسۍ کې پروت دی. نن به له ښاغلي انیس سره په خبرو کې دا یو پوښتو چې په افغانستان کې د تیاتر او نندارو په برخه کې کوم فعالیتونه کړي، او تر هغه هم دا مهم سوال ترې کوو چې دلته په جرمني کې هم په تیاتري فعالیتونو کې بوخت دی کنه. که تاسو هم د خبرونې له میلمه څخه پوښتنې لرئ نو د ازادۍ راډیو واټساپ شمیرې ته زنګ ووهئ او له ښاغلي انیس زموږ میلمه څخه مستقیما پوښتنې وکړئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیره ده 00420 00 001. شمیره تکراروم 00420 00 001. خبرونه له میلمه سره پیلو. لومړی ښاغلی انیس، تاسو ته ښه راغلاست وایم. که اوریدونکو سره کومه په خپل طریقه باندې ستړي مشي کوئ، بسم الله، کنه بیا زه پوښتنې پیلوم.
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، هر ځای چې یاست جوړ رو خوش خوشاله او د هر غم څخه په امان اوسئ. زه فضل احمد انیس یم.
ډیر ښه راغلاست. یو ځل بیا تاسو ته د اوریدونکو په استازیتوب هم ښه راغلاست وایم. دا کرکټر چې دا اوس تاسو ولوباو، مخکې له دې چې نورې پوښتنې درنه وکړو، دا د کوم خاص کرکټر یوه برخه وه؟ تاسو په خوا دا کرکټر لوبولی دی او قسم دستي هم دا اوس فل به دې حدریات شو او اوریدونکو ته مو په دې ډول سره ځان معرفي کا. جناب تکا صاحب،
هیله لرم تاسو هم جوړ روغ یاست. دغه کرکټر ما په لومړي ځل چې مالو په ولي واغه د یو لیونی رولو چې زه البته د یو رمیش پونیم او رمکه ایم او زما څخه یو زور کسوي زموږ یو تیاتر ډرامه و نوم یې و هوډ. نو دغه هوډ ډرامې کې دا
کرکټر مالو مخکې له دې چې وړاندې لاړ شي، اني صاحب ووایي چې دا ډرامه په کوم ځای کې خپره شوې و؟ په رادیو کې و، ټلویزیون کې و، په تیاتر باندې و؟ چې اوریدونکي که تاسو چې کیسه کوئ هماغه صحنه ځان ته ورپیاد کی بیا خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
زه فکر کوم د جست خبره سره خاطره زموږ د خوږ هلمند ډېرې دوستان ولري، چې نالته د ملت بابا په لوی پارک کې دا په 2001 کال کې ډېر لوی مشاعره و. په هغه وخت کې ډېرې کسان راغلي و، تقریبا په حدودو کې د بیخي زیات کسانو په حدودو کې د 15,000 کسان شاوخوا به راغلي و. نو دا ډرامه هلته موږ ولوبوله چې ډېر زیات چارواکي د زابل، کندهار، روزګان او هرات او پرا او نیمروز او د خپل د هلمند ټول چارواکي دا ټول هلته تشریف درلودي. هغه ویډیو اوس هم ماسته هلته موږ ډېر زیات تشویق شو. دا ډرامه چون د دې کړي یا د دې لړۍ تقریبا د اخري سټیج ډراما و، نو موږ به سالته د ملت بابا په پارک کې په هلمند کې دا ولوبول د هلمند سند پر غاړه باندې.
دا دقیقا کوم وخت و؟
2001 کالو دا 2001 کالو فکر کوم د جولای میاشت و شاوخوا، او د شپې تقریبا یو لسنیمه بجې و چې موږ ته د تیاتر اجرا کولو نوبت را ورسېدی.
دراله لمړی د ځان په باور ته وایست کوم ځای کې زیږیدلې یې، درس مو چیرته ویلای؟ دا به هم واورو، بیا به ورسته لغنه ستاسو هنري فعالیتونو ته هم ورشو.
زما نوم لکه څنګه چې مخکې وویل فضل احمد انیس دی، د کندهار ولایت اصلي د دوهمې ناحیې د ګودارانو د کوڅې اوسېدونکی یم، او بیا په دا وروستي کې په عینو مینه کې تقریبا د 2010 کال څخه بیا تر دا وخت چې دلته را مهاجر کېدلم، زه په عینو مینه کې اوسېدلم. په اوله عینو مینه کې او ژوند می تقریبا د مهاجرت په کوچا کې کړی دی په پښتونخوا کې alternator تقریبا د اتلس کال په شاوخوا کې ژوند تیر کړی دی او ری می د تیاتر او د ډرامي او فلم او تلویزیون د دې شانو سره ډیر علاقه و شروع می الته په وکړه خو عملی کارونه می ډیر زیات په خپل کې وات کې وکړه زده کړې می د کندهار په هنتون د ژبو ادبیاتو د انګریزي ادبیاتو څخه فارغ یم په 2000 کال کې پاره سوایم او نورو بس د تیاتر او د ژورنالیستیکي کارونو او همدا ډول د سینما رادیو پروډکشن د فلم د دبليو په دا برخه کې می تقریبا تخپل واسه ډیر کار کوي.
تاسو یوازې اتلس کاله په کوټه کې تیر کړی دی، اولته مو همدې تیاتری فعالیتونو کې برخه اخیستې ده، بیا مو په افغانستان کې هم کار کړی، بیا یو موده اوس دلته راغلی یاست. دا عمر ستاسو څومره دی انیس صاحب؟
ولازه زه خپل په رسمي پاڼو کې زه خپل د 35 کال یم او زوکر مې په 1980 کې ده، خو کله نا کله زما مشر ورور دغه خان دی وینه دا عمر دې کم دغه کړی دی، وایته نو کې نورم ډېر
زما شک سمونو. تاسو ویل چې د کندهار په هنتون د ژبو ادبیاتو انګلیسي څنګه مو لوسته ده یا په لوړ تحصیلاتو کې د تیاتر په برخه کې مو لوړ تحصیلات نه دي کړی څنګه چل دی؟
متاسفانه موږ په کندهار کې خوشبختانه دوه کسان لرو چې په دغه برخه کې لوړ زده کړې دي، یو احمد جاوید عابد دی چې د تمثيل د څنګه څخه فارغ شوی دی، او یو هم زموږ بل ملګری دی چې اوس هم هلته په یو شخصي تلویزیون کې کار کوي، شام احمد یارمل، چې هغه د ډایرکشن په برخه کې فارغ شوی دی د پونتون څخه، البته د کابل پونتون د ښکلو هنرونو پونځي څخه. نور موږ په کندهار کې زه خپل د دې څخه تر مخه او یا د دې څخه را وروسته بل څوک نشته په دې برخه.
مننه. وړاندې به بیا وروسته په خبرونه کې زله تاسو نه یو هیله مو کوم چې د یو کرکټر یو برخه مو لکه څنګه چې اوس ولو به ولا د هم بیا یو برخه راتولو به وي، حتی که امکان ولري که تاسو سره وي داسې کومه ټوټه چې دوا کرکټرونه هم زمانه ولو به وي او هغه ټوټه مو په یاد وي، دا به هم اوریدونکو ته فکر کوم یو پزله پوري سرگرمی شي که وخت لري که کولای شي که په حافظه کې مو داسې کومه تمثيلي ټوټه وي. خو دا به وروسته زه له تاسو نه وپوښتم انیس صاحب، اوس لومړی راته ووایاست چې د تیاتر سره مو له تمثيل هنر سره مو رابطه اړیکه علاقه څه وخت پیدا شوه؟
ولا ما مخکم مرکو کې یو دوستانو ته ویل دي چې داسې دین دوستان خبرې زه ډېر کوچنی وم چې تقریبا په اغلب ګمان د 1900 دنیوي او یا هم یو نیوي شاوخوا دغه وخت به و چې موږ په پښتونخوا کې په سارانانو په کمپ کې اوسېدلو، نو هلته زما زه شاګرد وم، د یو خیاط شاګرد وم، بیا هلته یو واده و زموږ څنګ ته، د یو همسایه و زموږ دوکاندار همسایه و، د هغه واده و، نو موږ هغه واده ته ورغلي و، بیا د هغه مشران وروڼه چې و هغه ټوله ډاکتران و، وره د عربو یو هسپتال یا روغتون، نو په هغه کې هغه ډاکټران او غوی غوښتل چې دا سه د ډاکټر او کمپیوټر او دا سه د سبجیکټ یو یا د موضوع یو ډراما وکي، بیا په هغه کې د کمپیوټر یا د کمای وکي استلا، نو ماته بیا زموږ استاد ورته ویل چې دا ډیر نه ټکی دي، تاسو دا در سره واخلی، غورته چې دی خو ډیر کښنه دی، بیا تاسو आवाज مو وی کنه څه کوله به بل چاته دا رول ورکی، نو هغه چې ما خیر خو هغه رول ماته راکی، ما چې اجرا کی په هغه وخت کې ماته لاس کالداري او چا پیسلا جایزه راکړه تشویق کړم، نو لاس کالداري په هغه وخت کې دومره ډیر وی چې موږ تاسو سپما کولای په یو میاشت مو نسوي سپما ولای نه هدا جیب خست، نو لاس کالداري بس مات چې جایزه راکړه د ډیر زیات تشویق سره مو دا کار ما ډیر خوښ شو، نو ما غوښ کله بیا زه د کوټه وشاته ولاړم، په کوټه کې بیا عملا په سټیج باندې ما په ځینو سټیجونو کې کار وکړ، لکه اداره ثقافتو، لکه بلوچستان اکاډمي و، پښتو اکاډمي و، او دغه چیلډرن اکاډمي حالو، او ځینې نور د ساينس کالج حالو، په دې کې بیا په مختلفو پروګرامونو کې چې کله به د پښتنو د خاص پروګرامونو جوړېدل یا به ځینې برنامه هلته اجرا کېدلې، ما به هلته خپل دغه تمثيلونه یا په اصطلاح تیاتر برنامه به مې وړاندې کولې.
په کوټه کې خو ډیر زیات تلویزیونونه هم شته، او فکر کوم چې نه یوازې د پاکستان ملي تلویزیون بلکې سیمایز لوکل تلویزیونونه هم هلته شته، فعال دي، په پښتو ژبه باندې خبرونه کوي. هلته تاسو په دې تلویزیونی ډرامو کې برخه کله اخیستې ده؟
ما یو وخت کې د اغزای ملي تلویزیون دغه ورکې اعلانونه کوله چې موږ د نیکسان په کار دي، لیکوالان او پرسلات د جامع د پرسلات لوبغاړي او ممثلینو د نیکسان په کار دي. بیا ما غوته د غوکه عریضه ورته وکړه، اپلای ورته وکړه. کله چې زه ورلم زه تقریبا په دوو انټرویوګانو کې کامیاب هم شولم. د درېمې د پاره چې غوښتلم، ما څه غوښتل چې د دې ځای باید آیډي کارت ولري، نو دا به جوړ کچ په هر رقم کېږي. ما ورته وویل چې دا خو زه نه لرم، ما خپل دغه ورته ویلي وو چې زه
آیډي کارت مقصد آیډي کارت یعنی د سټیزنشپ یا د وګړو
شناختي کارت چې
دی طبیعت کارتونه شناختي کارت
طبیعت کارت به ته ولري. نو هغه خو چې ما نه درلودي، بیا ما ودی ته ویل مال په هغه وخت کې ګل محمد حسرات او صادق محمد کنداری او عبد الله غزنوي او تقریبا تر اندازې پورې خپل عمل لنه سر. ما ورته چې دا ټول دا کندهار خلک دي، نو دا دوی دلته څنګه کار کوي؟ په هغه وخت کې هما جان هم کار کاوه، زموږ استاد سندرغاړی هما،
افغان سندرغاړی هما، رابعه احمدیه هما،
کنه نو دې هم کار کاوه په هغه وخت کې په ډرامو کې. ما ورته وویل ما چې دا څوک دي دې شخص کارونه لري، وی خندل وای خید حقوق نو خپل مسله ده. ما ورته وویل ما نو زخه نه لرم خدا، نو بس نو هغه دغه پات سو بیا هم ځان سره فکر وکړ چې مال ته خیر خپل په وطن کې ودیا کار وکړي. په هغه وخت کې دا دغه دی د اوسنۍ چارواکي په هغه وخت کې پر سر دا واک وکنه. ما زه خیر داس وخت پر اساس به زموږ په هیواد کې به د حالت په تغیر عمومي باندې خپل په هیواد کې کار وکړو. انو کله چې حالت تغیر سول، بس زه هم د سپ 2002 هم کال کې زه هم د سیر عالم کندهار ته او ځان یو کتل، او په 2003 کې مې بيخي کور راوستل کندهار.
مننه. وړاندې په د دې لپاره چې دا پروګرام اوریدونکو ته هم په زړه پوري شي او تاسو هم زموږ میلمه یاست، ستاسو د درناوي لپاره موږ به هم ستاسو ذوق او ستاسو خوښه په پام کې نیسو. نو غواړو چې ستاسو په ذوق یو د وسندرې هم خبرې کو. اول خو موسیقي اوري کنه؟ علاقه مشته ورسره کنه؟
ولا زه هر کوم موسیقي اورم.
او خاص انتخاب هم لري کنه چې زما همکار دی ایار صاحب شفیق جان ایار، چې دای هم ډیر ښه ذوق دی موسیقي لري. نو ما ته ګوري چې ته یوار له انیس صاحب نه پوښتنه وکړه چې دا د دوی ذوق له څه شي څه ډول موسیقي سره دی چې هغه سندره زه تیار کړم د نشر لپاره.
ولانو که سندرې خامخا پښتو یې کنه،
نو خپل سندرغړې مو وایست په پښتو یا هر ژبه چې وي خو پښتو غوره ده. اول سندرغړې وایست، بیا به سندره هم کوشش وکړو چې تاسو د خپل
سندرې پیدا کړئ. د خیر محمد په اواز کې او ښه غزلې، چې خیر محمد د پښتو اصطلاح ویل سوي چې د پښتو د غزل شهنشاه دی کنه.
نو کومه بل سندره خبروله هغه به هم د خیر محمد وي که بیا بل څوک خوښوي؟
ولکه زه بل څوک خوشاوم، نو بیا به زه په چې خوشاوم هغه به په افغانستان کې زموږ استاد ډېر خوږ او ډېر شایسته سندرغاړي فرهاد دریایی، چې د ده که د زړو سندرو څخه یو سندره نشر شي که پښتو کې د دې
حتما هیله ده چې وخت ولرو د سندرو خپرولو ته. انیس صاحب، اوس لکه ما چې لاوریدونکو سره ژمنه وکړه او له تاسو سره مې هم ژمنه وکړه، د خپلې یوې تمثیلي ټوټې یو برخه راته وایست. هیڅ مهمه نه ده چې حقیقي وي که سم دستي تاسو همدا اوس فل بدیها جوړوي یا د انګریزانو په اصطلاح امپروایز کوي، خو مقصد اوریدونکو ته خای ډیره مهمه وی چې وویني چې ستاسو تمثيل څه ډول دی، ستاسو غږ څه ډول دی او څنګه تمثيل کوي.
ولینه پر دواله سترګو باندې دا یو فلم دی، د هندۍ فلم دی، د دنادن په نامه باندې، د اکشې کومار او سنیل شتی او همدا ډول زینور لوبغاړي په کښې کې دي. نو دا هغه یو تنزیه فلم دی چې موږ دوبله کړی دی. دا هغه فلم یو صحنه به زه دغه کوم چې ما پکښې دوه ژغه کړي
دا په پښتو باندې تاسو دوبله کړی دا فلم
بله و مش په پښتو تقریبا مش پروډکشن چې په کندهار کې پیل وکړي د پلا پروډکشن پیل چې مشکله وکړي په کندهار کې په 2009 کال کې نو لومړنی کار موږ دا و چې موږ د افغانستان فلمونه او ډرامې دا چې دا بغیر معیاري دوبله کیږي موږ ما به کار دای په پروډکشن کې لومړنی چې زه یو معیاري دوبله وکولای شم نو بیا تر دې د اندازې پورې ستاسو دوستانو په ملچاو دواو باندې موږ په دې باندې موافقه وو چې بهترینه دوبله وکړو د افغانستان په سطح.
ډېر زیاته مننه انیس صاحب. تاسو پلار پروډکشن یاد که د کندهار یو ډېر نامتو پخوانی هنرمند دی و خدای دی یو بخي مغفور مرحوم جان محمد پلار چې د امان الله خان د سلطنت په وخت کې د غازی امان الله خان د سلطنت په وخت کې د لوړو تحصیلاتو لپاره ترکیه ته استول شوی و. هغه په کندهار کې هم ډیر مشهور دی خو اوس خوده ټول د ملت حافظه مخصن فرهنګي حافظه د لمنځتلو په حال کې ده. نو خای جان محمد پلار لډیرو خلکونه لدا معاصرو خلکونه هیر شوی وی، مګر د جان محمد پلار ځای د افغانستان د تیاتر په تاریخ کې او د فرهنګ مخصن د کندهار او حتی د ټول هیواد په کچه د تیاتر او د رادیو په د تمثيل په برخه کې هیڅ کله لچانه ریږي د بد ملت او د فرهنګ په حافظه کې وي. نو تاسو د پلار پروډکشن یادونه وکړه، په دې باب وروسته زله تاسو نه پوښتنه وکم چې دا پلار پروډکشن چې وایي تاسو د جان محمد پلار سره کوم ارتباط هم لري کنه؟ خو دا سوال وروسته کوم، اوس لطفاً خپل تمثيلي ټوټه اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
نو دا چې په دا فلم کې د دې نادان فلم کې ما د اکشي کومار ژغم کړی دی او اسرائیلی چې په دا اوس کې او پاتسو دا هغه ژغم هم کړی دی چې دواړه ژغونه سره مکس. نو دلته اکشي کومار پټ دی او په دغه پسې ګرځي، په یو نفر پسې ګرځي چې دغه کس څخه د مړی غوښتي وای، مړی ما ته راوړه، هغه جسد ورته راخستی په تابوت کې. نو دا مکالمه ده. اکشي کومار ولاړ دی دروازې مخته او وای دا څه سو دا د نزوان زوی ته زه سهاره چې دور دور پسې ګرځم او د ده ته راکنه معلومېږي او دا بچکې چې دلته رالي اوس کې ولیدلم دا به ترال شي
دا د نزوان زوی چېرې دی؟ ته ودرې زنګ ووهه. هلو چېرې؟
زه دغه یم. څه شو وایه؟ چېرې ته؟ خپله چېرې؟
زه دلته ولاړ یم د هوټل مخته. تا ته مې دا دي دا مړی راوړی دي. دا مړی زه اوس چاته وسپارم؟ تا ته وسپارم کې بل چاته وسپارم؟
زه مړی څه پکوم؟ زما خو مړی تاسو څخه نه دي غوښتي، ما خو مړی د ماما څخه غوښتي. ماما
خو زه ماما یم. ماما ماما یم. دا مړی زه اوس چاته ورکم؟
نو دا
ډېر زیاته مننه. په دې کې ما ولیدل چې تاسو خپل غږ دوه ځلې بدل کړی و، یعنی د دوو کرکټرونو د دوو متفاوتو کرکټرونو غږ تاسو په خپل تمثیل کې. دا د غږ بدلون اسانه کار دی، ښایي اورېدونکو لپاره په زړه پورې وي. او تاسو څو غږه کولای شئ؟ د څو انسانانو یا د څو کرکټرونو غږونه تاسو کولای شئ چې وباسئ یا وړاندې کړئ؟
ما خپل په فلمونو کې یو فلم ما دوبله کوي د مګادیرا په نامه د ساوت هندي فلم، نو هغه ما دوبله کوي. په هغه فلم کې ما تقریبا 15 غږونه کړي وای.
15 غږونه
و نو هغه 15 غونه مې کوشش نکړې و چې ما ولا ته ودرېږم زه کولای شم که نه شم کولای. نو شو تر واندازې په کښې موافق وم، خو بیا داسې و موږ چې کله د فلمونو دغه کوله د غږونو انتخاب چې موږ کوي، د دې لپاره به موږ امتحان اخیستي، اډیشن مو اخیستي. مثلا داسې بیا ما نه کوله چې د هر فلم کې د هر چا غږ باید زه وکړم.
دا سوال دی چې 15 غږونو د 15 کرکټرونو غږونه چې تاسو په د یوه فلم کې ایستلي وو، علت یې دا و چې نور همکاران مو نه درلودل او که دا غوښتل تاسو په خپله ځان هغه خپل استعداد وښیي؟
تکلف دا داسې دی چې په دا فلم کې که تاسو فکر کړي یو مرکزي رولونه دي، یو په اصطلاح هغه میانه رولونه دي، او یو هم هغه اکسټرا اضافي
فرعي رولونه دي.
دغه دي نه رولونه دي. ما خپله دا فرعي رولونه سره دا غږونه کړي وه چون مرکزي خو معلومېږي که نه. نو ما دا فرعي داسې ډېر لرې لرې یو ډایلاګ دوه ډایلاګونه چې خلکو ویلي وه خبرې کړې وې فلم کې هغه کوله. او دا نور چې و دا نور خو دا مرکز چې دی لکه اوس امیتاب بچن دی مثلا یا شاهرخ خان دی یا اجی دیوګن دی یا مثلا دا نور لوبغاړي سلمان خان دی دا لپاره مشغول خپل ژغونه درلوده. ما د اکشي کومار او د ګویندا سره ژغ زما په اسلام ما کوي کنه ځکه زما ځغ د هغوی دواړو سره پیچ راتلی خو دا نور یو دغه په دا ژغ چې بمې اړوي بیا د اسرائیلي سره زما ژغ پیچ راتلی. نور نو چندانې کسان سره بیا زما ژغونه د نور سره پیچ نه راتلل نه هغوی دپاره د نور کسانو زموږ نور ملګري و چې هغوی ژغونه کوه.
دا انتخاب تاسو کوو که بل چا؟
انتخاب چون پروډکشن ریاست ما په غاړه کې و خو مګر ما په دې خاطر نه کاوه چې ملګري ټوله زموږ هغه ټوله داسې وه لکه مشران غوندې لکه ډایرکتران مو نور ملګري مو دا سره کښېناستلو د یو ژغ د یو کلیپ مو راخستی د یو فلم د هغه ژغ دپاره چې به موږ اډیشن اخستي په اصطلاح یا به مو امکان اخستي بیا به مو د 28 کسانو حتی د 30 کسانو ژغونه به مو هغه یوه جمله به مو په هغوی ټولو وویل بیا به مو هغه جمله کتله چې د چا هغې ډېره ورسره ورته ده چې دا یوه ژغ دا هغه فلم د کریکټر سره سم سو بیا به مو هغه کس ته ویل چې بس دا ژغ نور بیا په تا اړه لري په فلم کې به دا ژغ نور تکي.
ډېر زیاته مننه انیس صاحب. تیار اوسئ ځان تیار کړئ د یوې بلې تمثیلي ټوټې اورېدو ته هم. البته اوس نه سمدستي د اوس یوه سندره اورو ستاسو له خوښې سره سم دی استاد خیال محمد سندره اورو. لغه نه مخکې له تاسو هیله کوم چې خپل هغه تمثیلي ټوټه چې مخکې ما له اورېدونکو سره وعده وکړه او له تاسو نه مې هم غوښتنه وکړه چې هغه تیاره کړئ. هغه مو ځان سره فکر وکړئ که غیر له دې هندي فلمونو نه د هغو ټوټو هغه تمثیلي ټوټې وي چې تاسو په خپله لوبه ولي وي یعنی کرکټرونه یې افغانان وي نه هندي فلمونو نو موږ ته به هغه لطفا وړاندې کړئ. خو اوس د خیال محمد سندره.
اخلاقی جون کے شاگرد تور لالیم سر کے لے بنے چاش نو لگے دے سر کے لے بنے چاش نو لگے دے پشم گولے چپ مو لگے دے خوشم گولے چپ مو لگے دے سرگلے بنے چاشنو لگے دے خوشم گولے چپ مو لگے دے خوشم گولے چپ مو لگے دے پاسمان کے دو سباؤ لگے دے نخے پاسمان کے دو سباؤ لگے دے پشم گولے چپ مو لگے دے پشم گولے چپ مو لگے دے سر گلے بنے چاشنو لگے دے پشم گولے چپ مو لگے دے شم گولے چپ مو لگے دے کړو باوی مونږ په جوړه یو د مینې خاریا کړو لاړ بے وفا په بجاو لگ دی لاړ بے وفا په بجاو لگ دی پښوم ګولې چې کومو لگ دی پښوم ګولې چې کومو لگ دی ترګلې بلې چې داشناو لگ دی پښوم ګولې چې کومو لگ دی شم گولے چپ مول گے دے
د خیال محمد په واسه کې مو سندره واوریده د خبرونې د میلمه فضل احمد انیس په غوښتنه و. فضل احمد انیس د ژوند رنگونه په دې پروګرام کې زمونږ میلمه دی. د تیاتر هنرمند او ممثل دی او د فلمونو ډېرې دوبلې هم کړې دي او د خبرونې په دوام کې به د له نورو کارونو هم خبر شي. انیس صاحب اوس په جرمنی کې تاسو ډیره یاست، هلته د فعالیت لري د تیاتر په برخه کې، د تمثیل په برخه کې یا نور هنري فعالیتونه؟ بله انیس صاحب، غږ درځي؟ اوس ستاسو غږ اورو. مهرباني وکړئ، زما سوال دا و چې ما اوس په جرمني کې
نو دلته خو زما تر ډېرې اندازې پورې زما هڅه دا ده چې زه هم په دا خپله رشته کې کار وکړم. داسې یو دوې درې ورځې تر مخه د ماشومانو د مکتب د خوا څخه دلته بلنه راکول شوې وه چې د پلرونو د پاره دلته موږ یو تیاتر لرو په مکاتبو کې، که راشي تاسو دلته ګډون وکړي. نو بیا چې هلته زه ورنم هلته ډېر ښه دوه کسانو نارینه او ښځینه وو، هغه یو تیاتر وړاندې کوي د ماشومانو د جنسي ځورونې د مخنیوي دپاره، نه چې یو څوک جنسي ځورونه کوي د ماشومانو، د هغوی مخه باید څنګه ونیوسي او ماشومانو ته څنګه باید عامه پوهاوی ورکول شي. په دا باره کې تیاتر و. بیا چې کله تیاتر ختم شو ما دغه کس ته پوښتنه وکړه. ما دلته ما دوه درې ځای اپلای کړي دي د تیاتر کارونو ته، خو متاسفانه چې مثبت جواب ماته نه دي راغلي. بیا هغه وویل چې ولې علت دې همدای چې ستاسو ژبه نه ده، نه ما دا هغه صرف انګریزي خبرې کولې. نو بیا راټول شو لې
په جرمني کې چې اوسه خود څوک به په جرمني ژبه تیاتر غواړي، نو په پښتو یا انګریزي خو به نه غواړي.
خو زه تاسو ګوره اوس خدا خو زموږ کار دی او زما تلوسه دا ده زما په تیاتر کې خو اتمن ډایلاګونه نه که نه اوس موږ ډېر تیاترونه داسې لرو یا ډېر نمایشونه داسې لرو چې په هغه کې په اصطلاح ډایلاګ نشته، هغه په اکشن باندې یا په عمل باندې یو شی خلکو ته ښکاره کوي که نه چې څه روان دي.
خپله په لویدیځ والو کې هم د پانتومایم په نوم یو ډول تیاتر شته چې بې غږه دی، یوازې د وجود په حرکاتو باندې ښودل کېږي.
و دا غباړي لنګویج په دې باندې. نو زه خپله په دې باندې درنه چې زوم د سې اوس زه فقط د دې واغه کارو ته مازی مطلق ګام پک شکشه زما ورنه نه وزمه. نو چې کله ورنه وزم بیا کله چې جبه مم جر زاس یو کله چې بیا د دې هغه په دغه باندې پوي سم چې دې ټرمینولوژي د دې ساده کنه. نو اوس کوم تاسو نه چې زه ډېر لیدل څه تاسو نه وزم د جرمني په یوه داسې کلی کې وسېږم چې دلته هیڅ هم نشته. یعنی زما ډېر کوشش دی چې زه یو غټ شارت نږدې سم چې هلته زه د خپل کارونو د پاره یو لارو دی کپی دا کم چې زه پکې داخل سم کني. نو هڅه به دلته په یو ټال کې کار کوم.
تر اوسه پورې خو مو ډېر وخت نه دی وتلی، نو هیله من یو چې په نږدې راتلونکي کې به خپلو دغو اهدافو ته تاسې ورسیږئ. په کندهار کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د فلمونو پروډکشن یا د میډیا پروډکشن شرکت یا کمپنۍ مو درلوده، د دې کمپنۍ په باب راته ووایاست چې فعالیت یې پرته له دې چې د فلمونو دوبله کول و یا د اړول و د ژبې اړول و نور مو څه کول؟
جناب تکل صاحب زب دمر دستوام چې زمش پروډکشن کمپنی چې د کندهار په تاریخ کې لمړنۍ پروډکشن کمپنی و چې مش خلاصه کړه د بیل سینمای فلم چې موږ نه دی جوړ کړی سینمای فلم نور که مستند یاد کې که رادیو ډراما جوړه کې که گردی میزونه کې که ویډیو کې که آډیو کې که تیاتر کې که چې هم ستاسو په ذهن کې درځي د یو پروډکشن د خوا څخه هغه کار موږ کوي
دا مو جوړول بیا خپرول مو چیرته
دا څه و چې تیاتر برنامې چې وي هغه د مختلفو این جی اوز د خوا څخه مشترک کار کېدلې یو خاص موضوع به و مثلا
غیر حکومتي ټولنه له خوا
بله صاحب مثلا دغه پر ضد باندې د موادو مخدر پر ضد باندې به ځینې برنامې وي یا به مثلا د انتخاباتو اړوند عامه پوهاوي یا به مثلا د نشه یي توکو د استعمال بدې اغېزې یا مثلا د هیواد سره د مینې مثلا داسې موضوع به مشترک کړل کېده پر هغه به موږ تیاتر کاوه
دا به مو تاسې تصویري ټوټې جوړولې د تلویزیوني
نه د تیاتر برخه ده
د تیاتر برخه ښه ژوندۍ تیاتر په سټیج به مو اجرا کولې
بله موږ عموما په مکاتبو کې به دا برنامه اجرا کولې یا به مثلا په عامه غونډو پروګرامو په دغه غټو ځایونو کې به دا کول دا پروګرامونه به اجرا کول او دغه چې بیا و د رادیو ځینې خاص خپرونې وي لکه اوس اوازې د اجي کاکو لالي کاکو سره دا په داشار کې ځینې اوازې به ګډېدلې نه دا اوازو به ډور پیسنه موږ په کنداري اصلاح کش پینی وي کنه
لکه خبرونه اوازې او دروازې چې لکه په ښار کې یو خبره توده شي هغه بیا دروغ او فیجام نسی هم شي ها دا مو په څه شکل برابرولې د رادیو لپاره د ټلویزیون لپاره په کومېډي باندې
د رادیو لپاره دا برنامه موږ جوړولې د عدد افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د رادیو ګان د لارې نشېدل کنه
او دا کومېډي وي دا ټوټي
دا کومېډي وي او کومېډي مې د خلکو څخه مو ټلیفوني اړیکې مخستلې چې چا به اواز اورېدل دی ونه یا به موږ پر هغه اواز باندې تحلیل کاوه مثلا زه اجي کاکوما یو بل کا سو هغه لګي کاکونه نو دا څه په دې باندې دا بل برخه و درته
دا د سیو لکه هغه د تبلیغاتي پروګرامونه دی یو وخت چې د افغانستان کې د جګړو پیلې دوه مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ډول دوه دری کرکټرونه او چغوبه هم د پاکستان پر رادیو کې هم د افغانستان پر رادیو کې د دواړو هیوادونو پر ضد باندې تبلیغات کول ځنګړي کرکټرونه به وو امغه سه
موږ له اندازه دغه نه وو تکل ساز موږ له سه وو چې تبلیغات دغه نه درلوده موږ له جنبه نه درلوده خو مثلا دا اوازه بول اوازه چې د کابل او کندهار لوی سړک کنه دا به مثلا په دومره وخت کې ورغه ول سي آیا په دې باره کې تاسو نظر څه دی نه دا شریکه دا موږ خو هغه باندې زغدل شي د دې مثلا امکاناتونه دي یا مثلا کیج نه کیږي یا دا مثلا کم خندونه دي مختنه پر دې به زغدل یا مثلا
انتقادي ټوټه وي اکثرا انتقادي مزامین او مطالب
کوي مثلا دغه د وارداتي برښنا د کابل څخه کندهار ته راځي دا به مثلا څومره لګښت آیا دا به په څونه وخت کې راورسي یا دا به څنګه تبه پر دې یا مثلا د کندهار آزاد چې د کندهار برق په دخی کاته چې د دالی او به مثال دخی نسته او دا انده یو موضوعات وو کنه موږ به پر هغه باندې کار کاوه پر هغه باندې به مثلا موږ هغه کوله او برنامه موږ جوړولې او بل برنامه چې به هغه د زراعت او مالداری په برخه کې موږ د یو دفتر سره دغه د لوري چې راډیو خبرونه موږ ته جوړه هغه نو خاص ډرامې وي او ته جوړه ډرامې وي چې شخصي دکې ډرامې وي چې هغه به د زراعت او مالداری په برخه کې خاص په هوای او مثلا د خلکو لپاره او به څنګه ولګول شي غنم ته څو ځله وبو ورکول شي مثلا د انګورو په کوم طریقه باندې مثلا نالان یا پښلا تاکونه کښې شول سي یا مثلا غوا څنګه وساتل سي که غوا مریضه سي دغه سره څه کوي مثلا که چرګانو کې یو مثلا چرګانو مرض ونیسي دغه سره باید څه وکړي کنه
دا هم اکثرا د کور کلیو د کروندو د کروندې په چارو کې له خلکو سره د مرستو لپاره د پوهاوي پیغامونه پکې وو
دا زموږ یو ډېره کامیاب ترینه برنامه و چې دا موږ بیخی ډېر وخت پر مخ باندې بوتلله او د هغه سره په څنګ کې کله ناکله چې به د انتخاباتو وختونه سولهګردي میزونه به موږ جوړول چې هغه به بیا ځینو خصوصي تلویزیونونو ته بیا موږ راستوله بیا به هغوی نشوله خاص د چارواکي به مو راغوښتله یا مثلا کمپاینران به مو راغوښتله یا به مو مثلا د کاندیدان به مو راغوښتله نو ډېر داسې کارونه مستند فلمونه مو ډېر جوړ کړله دوبله مو کړله بیخي زیات فوټبال باندې مو مستند فلم جوړ کړي پر ملي پولیس مو مستند فلم جوړ کړي د هلمند په 1978 او هلمند په 1998 دوه مستند فلمونه مو جوړ کړه. یعنی چې موږ په واسه کې دل هغه کار وکاو خو یو سینمایي فلمونه کې جوړ
ډېره زیاته مننه. او دا ټول د پلار پروډکشن د کمپنۍ په چوکاټ کې اوس د پلار پروډکشن په باب راته ووایاست. دا نوم تاسو له کومه واخیست پلار پروډکشن؟
زه چې کله د سبا تلویزیون او نوا راډیو سره ما په 2001 کال کې کار پیل کړ، نو په هغه وخت کې ما ته داسې فکر راولاړ شو چې زه باید خپل یو پروډکشن کمپنی ولرم. چون ما په امهاله ما د کندهار تلویزیون کې ما درې برنامه درلودلې، اوه غوره سندرې، هنري څیره او خوږې او ترخې په نامه باندې ما درې برنامه درلودې. نو بیا هغه چې ما کله سبا تلویزیون او نوا راډیو ما ته بلنه راکړه چې موږ سره کار وکړو، ما د هغوی کار پیل شوی. نو بیا هلمند تلویزیون ما ته د هلمند ملي تلویزیون ما څخه غوښتنه درلودله چې ته دغه برنامه چې په کندهار تلویزیون کې د مخته وړلې، اوس خو د هغه ځای راوتلې د کندهار کې نه شیز دا په هلمند کې نه شیز دا برنامه موږ سره جوړه. نو بیا ما یو وړه سټوډیو جوړه کړه او هغه برنامه مې د خپل سټوډیو څخه ثبتولې. په اونۍ کې دوه برنامه، یو د نن ستوري په نامه او یو هم پنځه غوره سندرې په نامه دا ما دې تاسوولې په هلمند ملي تلویزیون کې نشره ده. بیا ما به زه سره فکر وکړم چې زه کولای شم خپل پروډکشن کمپنی ولرم، بلته جوړ کړم. نو هغه چې بیا ما دا فکر چې وکړم زه ولاړم کابل ته چې دا رجستر کړم. نو هلته چې به اطلاعات فرهنګ وزارت ته ورغلم، هغوی چې بیا معرفي کړم ځینې ادارات چې د دې هغه اصلاح زموږ دغه اوسي معلومات وسی چې موږ خو به کوم جرمي ثابته او دا نه لرو. نو هغه معلوماتونه چې ما ارزه کول هغه خلکو چې به داسې وکتل پروډکشن در کندهار چې امضا به شی به راکول، یعنی ډېر به تعجب و.
یعنی باور نه راته چې په کندهار کې به دې
وو پروډکشن وګوره کندهار وګوره داسې ما به تو خندل مال ولې. نو دا یو شی ما ته نور هم داسې انرژي راکړه چې ما ولې د خلکو ایمیج د خلکو د لیدلوري د کندهار څخه دا دی چې بس ته مرګ دی کوشتخون دی فیصله او فرهنګ او هنر او دا شی معنا هیڅ نسته یا هیڅ انت نور کې فیصله. نو ما دا نظریه یا دا فکر به ما زه اړوم کنه. نو هغه چې موافقم سولو تقریبا هم دا وسوسم چې مثلا دا څه کېدل یا تر اوسه پورې چې دا تلویزیون دا شان چې سره علاج زه خپل د خپل زموږ د ملګرو هغه قرباني او هغه لاسته راوړنې زه خپل بول.
او د پلار پروډکشن دا نوم مو څنګه غوره کړ؟
او نو وبخښین کیسه د راتپاتل په مابې دا ما په هغه وخت کې د خپل تخلص د غیا فیصله د خپل فاميلي نوم د انیس په نامه دا نشرات ما کول. بیا ما مرګو ته چې زه غواړم رسمي اداره جوړ کړم جواز واخلم. بیا نو هغه چې محمد یار صاحب چې خدای پاک لري، محمد یار صاحب او ځینی نور د فرنګي شخصیتونو ملګری و د وګړي سرکښین سره بیا وګورئ چې دا څه باید خپل ځان تمام نشي کدا چې نوم ورته غواره سچ پاره کې مثلا هرڅی. نو دا به ډېر څه مثلا پیپرز دې صاحب یاد سو په رحمت پس دې صاحب اج کیمرا صاحب یاد سو او پلار صاحب یاد سو او اسد کاکا صاحب عمر پټان دا کسان دغه وخت تیاتر په کندهار کې کاوه دا کسان
پونده صاحب هم وو.
او دا ډېر کسان وو، بيخي ډېر کسان وو چې هغه یاد کړو. بیا موږ چې راشي دا پلار د انګریزي په سره ډېر یو نیکل ځنګړي نوم دی دا به پر پروډکشن باندې کښېږي
جان محمد پلار.
و نو دا د جان احمد پلار صاحب تخلص پیسلا چې د په مشهور په پلار صاحب باندې دا پلار وراوښته نو پلار پروډکشن دا نوم به پرکشیشتو. نو هغه ولا تر ډیره وخت پورې به خلکو ته دا سوال وبیا ما په ډیر مرکو په ډیر ځو کې دا یادونه وکړه چې دا پلار په دې معنا نه دی چې دا زما پلار یا د بل پلار یا د بل پلار دا یا دا پروډکشن معنا دا چې د ټول پلار. نو موږ دا د مفهوم دا دی چې دا جان احمد پلار صاحب زموږ تاسو په کندهار ډیر مخکښ او ډیر پیاوړی برتسته او ډیر یو برچسته یو ډیر سو هنرمندو د هغه د پارمو د هغه نوم ته په احترام باندې مو دا دغه باندې کښېښو نوم باندې کښېښو. بیا مو ډیر خلک ته په هغه یو بیا نو مې په پروډکشن کې د پلان صاحب یو غټ اکر سم وره په خپل دفتر کې به مې شي او مشلوري به مې وکنه چې ما له خلک غوښته وکړي مې پېښین
د تاسو مخکې یادونه وکړه پلان صاحب مو یاد ک فی فضلی مو یاد که او ځینی نور مشران د افغانستان د تمثیل د هنر مو هم یاد کړل حاجی محمد کامران او نور پختون صاحب زما یاد ده. نو په دوی کې تاسو د چا کارونه لیدلې دي؟ څوک مو خوښ دي، څوک مو لکه یو د تاسو د یو هنرمند شته چې تاسو فکر کړی وي چې تاسو د هغه په لار ګام کېږدئ؟
ولا زه خپله د پخوا پخوا څخه زه خپله دغه یو نظریه خاوند یم، البته زه نه پوهېږم، خدای دې په مغروري او په غټه خبره کې نه راولي. زه وایم دا د چا سب کول یا د چا لار تعقیبول دا زما فکر سره، زه خو زما خپل شخصي نظر دی، زه هم دا خبر نه
دا صحیح خبر ده. ستاسو خبره زه بالکل منم چې د چا کاپی کول یا تقلید کول دا خو سم کار نه، مګر دا سی وی چې ځینې شخصیتونه الهام بخون کی وي، داسې شخصیتونه وو چې تاسو ته الهام در بخلای وي.
بالکل، ما چې خپل مثلا دا دغه چې ما خپل د سټیج او د هنر او دغه برخې چې ما دغه کار کړی دی، یا مثلا زه راپورت شوم، یا ما مثلا په دې برخه کې رشد کړی دی، طبعا ما الهام اخیستی دی د ډیرو هنرمندانو څخه. اوس مثلا که زه درته وایم چې تر ډیرې اندازې پورې ممنون مقصدی او خپل منان ملګری که نه، اوس د منان ملګري تمثیل د کونډې زوی په سریال کې زما دومره خوښ دی چې بېتحاشا، یعنی زه بېخي څو ځله به ماته ده
یوازې غواړم دلته انیس صاحب چې اورېدونکو ته وریاده کړمه چې ممنون مقصودی چې تاسو یاد کړی د کونډې زوی د سریال د مشهور کرکټر شادګل د رول لوبونکی و، او منان ملګری چې تاسو یاد کړ، خدای بخښلی، منان ملګری د امدې ډرامې یعنی د کونډې زوی د سریال د لیکوالو له ډلې و، او په دې سریال کې یو رول هم لوبولی و. یوازې د دې لپاره چې اورېدونکي پوه شي، مهرباني تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
نو دا هغه کسانو، یا مثلا ما پخوانی فلمونه چې ما د کابل دا ځینځین کتلی و، لکه اوس صبور سرباز و، مثلا فرار فلم و، یا د کوڅو سرګردان و، یا مثلا ګرداب فلم و، دا هغه پخوانی فلمونه و چې مثلا ما کتله او ما ویله چې موږ به د افغانستان سینما او د افغانستان تیاتر دې شان ته باید موږ کار وکړو او موږ نور هم لا وځلو. خو هغه متاسفانه چې زموږ په کندهار کې امکانات خو بیخي ډېر کم و، چې موږ په مرکزیت کې نه و، موږ ته خلکو ډېر په دغه سترګم نه کتله. یو بېلګه به زه درته وایم چې موږ مای نیم از خان فلم د شاهرخ خان موږ دوبله کوي، او په ډېر اعلی کوالټي، یعنی په ډېر یو بهترین کیفیت موږ دوبله کړی دی. که تاسو هغه فلم وګوري، نه یوازې هغه فلم بلکې زموږ ټوله دوبله شوي فلمونه چې وګوري، تاسو دا احساس کوئ چې دا کرکټرونه ټوله پښتو وایي که نه.
البته ما ځینې دوبلی ستاسو په یوټیوب باندې لیدلی دي، البته زه نه پوهېدم چې تاسو چې نن ما سره میلمه کېږئ د دې ټولو فلمونو دوبله ستاسو تر نظر لاندې تېره شوې، په دې زه نه پوهېدم، مګر هغه په زړه پورې و. یوازې ما ته نه بلکې ډېرو نورو ځوانانو ته، مخصوصا د اوس نسل ځوانانو ته، ما لیدل چې هغو به د فلمونو ځینې صحنې راخیستې، او دا اوس هم زه په ټولنیزو شبکو باندې وینم چې ځینې خلک د دې فلمونو ځینې برخې رااخلي او د پلو یعنی د خپلو مطالبو په توګه یا کنټنټ یا د محتوا په توګه لږ نه استفاده کوي.
بالکل جناب تکاسا، په هغه وخت کې چې یو لوی او ډېر غټ کار چې وسو، هغه د مزخرفو ډرامو د ګاونډي هېواد د مزخرفو پښتو فلمونو او ډرامو مخنیوی داسې وبوله چې تقریبا 99% وسو. یعنی موږ دا په دې کار سره موږ بیخي هغه شی بیخي بند شو، هغه بیخي ورک شو پر مخ باندې، هغه مزخرف په ډانسونو رخصونو دا شان نن بیخي ورک شو.
څه زه پوهېږم چې تاسو کومې ډرامې ښایي.
او بالکل، او نو دا تر دې پورې چې موږ داسې یو کار شروع کړی، او موږ دا کار نه یوازې د دې لپاره کاوه چې د دې شانو مخه ونیسو، بلکې لږ تر لږه نړیوالو ته یا که نور څه نه وي، د افغانستان په سر د خلکو ته وښیو چې د دغه ځای څخه چې ډېر مثلا خلک ورته په حقیله سترګه ګوري، د دغه ځای څخه هم کولای شو چې موږ د هنر دغه ته یو کار وکړو. نو موږ دغه فلم مای نیم از خان فلم موږ په ډېر اعلی کوالټي باندې دوبله کړی وو. کله چې ما په کابل کې یو خصوصي تلویزیون ته وویل هغوی نشر کوي، د یو پنجشنبه ورځو هغوی په اردو نشر کوي، بیا ما ورته وویل چې تاسو خو پښتو تلویزیون یاست، دا موږ په پښتو دوبله کړی دي، موږ به درکړو دغه پښتو نشر کوي. هغوی چې کله زما څخه فلم واخیستې، نو بیا ما ته وویل چې ته څو پیسې موږ ته راکوې چې دا موږ نشر کړو که نه. نو هغه مال زه پوه شولم چې موږ هیڅوک نه لرو، هیڅوک متاسفانه نه لرو چې موږ په سر لاس راتیر کې موږ بس خپل د تشویق لپاره خپل چارڅه کوو کوي کني هیڅوک نشته چې موږ کارت دې د کادر په سترګو وګوري یا چې څوک موږ سره مینه ولري یا چې څوک یوازنه او یوازنه شمشاد تلویزیون ځکه مې نوم یاد کی چې کور ودان چې هغه بلنه راکړه چې لاس یې موږ یو سریال دی نو هغه د کرشمه په نوم یو سریال او 212 برخه چې هغه موږ ورته دبلکی او په داس کوله چې موږ ته دبلکړي دي چې شمشاد چې څومره نشراته کړی چې څومره نورو مو کې بیا کېدای شي د دې د دې مشته استاینلی کوم راکې چې ډېره په ترنه د بل مو شته کړو نو چې بیا دا ونه کړی شي نو هغه سریال وو چې جمهور د وخت کتلی او حمید کرزی یې زه وګورستلم خپل وېس جمهور سره ویدل خو خیر هغه چې دې کوم وادي او دغه وکړې یا کوم کسان د تلویزیونونو را تراو ورته لغه خو هیڅ مونږ نسو او صرف دغه نو وسو چې زه ډیر زیات تشویق کړم
کور مو ودان د فرحت دریا سندره لاند اورو او بیا د تاسو سره خپل ورستي خبرې هم کوو فرحات دریا سندره مو اوریده قدر منو اوریدونکو د سندره د ازادۍ رادیو د ژوند رنگونه د پروگرام د دې پروگرام د میلما فضل احمد انیس په خوخه تاسو ته وړاندې شو. انیس صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم د خبرونې په وروستیو دقیقو کې. یو خو بیا به وروسته هغه یو لنډه تمثیلي ټوټه چې موږ له تاسو نه هیله کړې وه هغه به هم اوریدونکو ته واوروئ، خو زه غواړم اوریدونکو ته تاسو لومړی ووایاست چې کوم ډول رولونه ستاسو ډیر خوښیږي چې ویلو به وی، کومیډي رولونه که تراژیدي رولونه، جدي رولونه د ځوانانو د زړو، تاسو خپل هغه کلاس موږ ته ووایاست چې کوم رولونه مو ډیر خوښ دي.
ولا یو رول چې زما ډیر زیات خوښ دی هغه د رانده سری رول دی چې په سترګو څوک نه ویني. متاسفانه چې تر اوسه پورې زه په دې ارمان یم چې ما ته په یو سریال یا په یو ډرامه یا په یو فلم کې داسې یو رول راکول شي چې زه هغه ولوبوم. او ما به اکثره وخت ملګرو ته ویل مال زه ما په هغه وخت کې پر یو کشنوټي څلور برخې یو ډراما باندې کار کړی و، یو سیریز رقمه چې مال په دغه کې د درې وړونو چې په هغه کې یو زه یم چې وړون یم د دې کرکټر زه ولوبوم. خو متاسفانه چې تر پای پورې هغه کار موږ ونه کړای شوی. او د دې کار د ثبوت لپاره چې یو وخت خدای پاک ته بخشي استاد فنایی صاحب، حشمت فنایی صاحب، نو هغه ما ته ویل چې کوم رول دې خوښیږي لکه رفتاس پښتنه مارتل دړانده. نو بس د راته خندل وای بس همدا شی بس تړون دي بس زه تاسو ته کوم
بیا درکا رول
ما ته ویل بس تړون دي مال زړون سول مسته خندل. نو دا هم مجلمن کې ولشکرګه کې فنایی صاحب ورې راغلی و مور سره ولیدل. نو ما ته د دوی ګوتی د دوی ګوتی د لاسه داسې ونیولې لکه هغه اصطلاح د غچ کې دا موږ تاسو چې چاته داسې نیسو د کامیابۍ نشان ویکټوري چې ورته وایي نه
او د وی ویکټوري په شکل
وو د وی پر کم دا داسې ونیولې دا ګوتی. او زه داسې په خبرو باندې اختام از ما د ګوتو ته واقعا هم پام نه و چې دې ټکی خو دا ما ته ویل چې ته به داس کې یا به داس کې یا بس کې. بیا ما ته ویل چې ته به در دلته ولاړ شه په چوکۍ کښېنې. زه پر چوکۍ باندې کښېنستلم د بغل ته کښېنستلم د دې دالې د چې مخامخ ما ته ودرې دي. خو ما چې نغه دړاند رول کاوه نو ما خدا نه احساس اول مم نه چې د اسما مخته ولاړ دي
یا نه مو خدا نه مو خدا چې نه پوښوي چې د تاسو څنګه ترغه نه
څه کولون دی مکنه. نو د دې څه ډېر نه چاپه یو دم د خپل دوی د وی په شکل ګوتی زما سترګو ته داسې راغواله کنه چې مخامخ
وی از ویلې وی ننګه ولې
او دا چر اوله د سترګې د سماسترګ ته ډیر نږدې راځي ما خپل سترګې ونه رافولې کنه. نو اته مې رډو ته کتل بیا د چکچکی وکړې ما ته لاسونه راته په کول و یار افرین ما ته چا کولای شي نه په کله ژوند کې وو یو وخت په بیا د خیره داسې دغه کو او دا رول به زه پتا کوم. ما ته سلام ده مننه استاد محترم. نو استاد محترم د خدای پاک کو بخشي او پات د ایم لارې د دنیا ته بس د دنیا د څه زبو موږ نه وخت
مننه ډیره زیاته چې جالب خاطرې مو بیان کړې. یو رول مخکې موږ واده سره کړی و چې یو رول به تاسو لوبوي کنه هغه خو همدا اوسې وخت دی د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو ټوټه یو تمثیلي ټوټه
ولا و د سه دغه خو نو ما دا کله نه کله راډیو ډرامو کې شو موږ ځنې رول نه لوبول نو دا هغه یو بد خبره واخلم.
او مهرباني
ا د کشنانو مور د کشنانو مور او وای یو خو چې زه راسم ګرد عمر چې ګورې دا به په یو شیخته چې ګورې دا په یو شیخته راځې. وا 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 ماشاءالله 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 دا څنګه په څنګه څنګه ګوته والې ده دا څنګه ردي کړې دي دا څه کیسه ده ته مور کړې بیا څه کیسه زه خو هغه بله ورځ ولاړې خدای چې خواره نه که دلته دا کور دا کوشنیان دا ژوند دا د دې مکتبونه دا د کور کارونه دا به څوک وي نو لور څه دي لور خو مو ماشاءالله دې راته څه ده مګر ستا ځای خو نو بیا نه څه نیولی ته خوب چې ته هم په دې کور کې هم په دې زړګي کې بیل ځای لرې یا نو ما په تا سره پخوا دونه مینه نه ده کړې. یعنې اوس دا مینه زه په دې خاطر کوم چې ته د پلار کره ځای باید لاړه نه شې زه راګرځوم. یا داس فکر مکو داس فکر مکو دا فکر په ژوند مکو د خاوند او د میرمنې مینه چې هغه حقیقت لري، یعنی هغه حقيقي مینه او هغه مینه کچيري مصنوعي سي يا په اصطلاح نکلي سي بیا نو په ژوند کې هر رقم خواني لکه څنګه چې باندې که څنګه نو څه مال زیاده خیر سره د مرکز څه فقط د یوې شپې لپاره نو دا سنگار خو یناس کوي لکه د یوې میاشتې لپاره چې زه بسیدي څنګه سا خوښي لاړه څه خوښه بسیدي پر دواړو سترګو لاړه څه دا یوه شپه خو څه که نیمه ورځ زما دپاره نور هم ورسره تېره کړي بیا د خیر سره بحث سمه ده بسیدي ادب بسیدي اوس که شی د باندې په کار زه ځمه د باندې وزم اسودا مودا به درته راوړم نو بیا خو ته نه نو بیا به درشان نه څوک پخي څه بسیدي اوینس د ورسم بازار
تېره مننه ډیر زیاته مننه له تاسو نه فضل احمد انیس په جرمنی کې ډیره افغان ممثل چې اوس له هیواده بهر اوسیږي د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې زما ملمو له دوی نه مننه کوم او قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې د خبرونه مو تر پای اوریده د آزادۍ رادیو د ژوند رنگونه دا پروگرام په همدې ځای پای ته رسیږي ز احمد تکل له تاسو سره خدای پامانی کوم او تاسو ته بلنه درکوم چې د آزادۍ رادیو پاتې خبرونه واورئ.